زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوا عکس العمل طبيب انسانان عکس العمل دی او هغه فوري عکس العمل دی یا بلنه عکس العمل دی او دوام چې دی دا غي ورستا یا په دمو کې عکس العمل دی نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي یو نو یو نو حالت سره پیدا کیږي چې شي ودی نو په دې کې چې دا سره واندی او زیاتره د عاطفي لحاظ د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې کافي رہی یو څه کوي مګر په دې باندې پیږي چې څه شي ودی یا فرضاً یو تعداد دی چې فورا عکس العمل ښیي او دو فرضاً چغې وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کیږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کیږي چې چپ پاتې شي هېڅ نه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بې دی نه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی ویره معموله ډېر معمول شی دی په دې کې اما وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت د اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید دادګرنه ورکړی شي دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته تخنیان اوسېږي دا هو زخمي شفخانو ته انتقال شي دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی که ماشوم دی که زور دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تدعیم شي دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د عدله او زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده نو کله چې یو تعداد خلک تاسو فکر کوي چې شفخانو کې نه نشته خځه نشته دی او موږ خپل خځه نه نه ته نه خیو البته دا خبره هم ده مګر په هغه وطن کې متاسفانه ده یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او باندو کې لکه د کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې اوس رامنځته شوی دی او دا باید د منځه ځل شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې ویس شفخانې ته هلته د تداوي اعتماد کې وکړه بیا هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندې.
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي دغه پیښه خو په افغانستان کې ډېرې کېږي. زلزلې وشوه د هرات زلزله مثلا د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا توګه مسام نیم ضرورت دی ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه چې دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي زیاتره په خپلو بچو باندې په خپلو اولادونو باندې په خپلو خپلوان باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي دا مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک کړی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی راخلو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي. تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترم.
علیکم السلام، ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مرادم سلامونه وای مننه بیا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
خا محمد نبی ورور بغلان حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانونه احساسوي.
بله وو تیر شپه نه خپل شپه وړم شپه موږ مونږ کا وجوات کې د شجمات یو ټا کان وکړ نو وخت چې دلته نه غشو دغه تلپات خو نه هم دغه خبره صدمه موږ ته راورسه ده څه یعنی هغه ای چې هغه د خلکو وګو کې څنګه جی وکړي نو په وخت ته چې کړه الله پاک دې دغه زخمیان روح کې شیطان ته دې الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صبر جمیل الله پاک غواړو. نو لودین صاحب رښتیا هم چې وګورو ما یو وخت دې دې صاحب محترم یو وخت علی منته ما پښتنه وکړه ما دا زلزلې سره مسته کېږي تاسو څه عوامل دي یعنی تقریبا هغه کې څه چې لري بیا ته ویلی چې دا په ساینس کې خو ساینسي هغه کې خلک وایي چې دا مځکه کې دغسې رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دغسې پیښه کېږي نو دا خو طبیعي پیښې دي یا خدای پیښې دي. لودین صاحب محترمه واقعت موږ خپل ډېر غمجن شولو پې نو په ټولو کې چې وګورو دغه بعضې جوې کې دومره تاسې وطن کې داسې خلک بعضې داسې قبرو کې داسې بغلو کې کورو نه جوړې غرو کې نو دغه بیا یو وخت کې څوک دغسې معمولی مشکلات هم راشي یو بل پسې ورانېږي نو په دغه کله نو خلک هم باید چې لودین صاحب اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن زیات شوی دی نو باید هر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ زره خپل زحمت کې تیر کړي لږ زره کلکه توګي خو بیا پخې لودین صاحب زما په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوري ونه کړي لودین صاحب واقعت دغه زیاتره کلو کې دغسې پېښېږي نو یو وخت لودین صاحب وخت ونیسم روسان راغلي دغه وخت کې مونږ داسې نوي زلمي کوټي وه وخت به ډېر زلزلې کېدې مونږ به له کورو باندې تللو دغرې به تللو داسې ډاګو کې بس بلاستلو کله به یخو کله به ګرمي وه تقریبا ډېر مقاماتي هغه داسې یو شپږو میاشتې به داسې سفې به راتللې نو هغه تمام په یاد کې په یاد دی مونږ خو فقط بغلان کې دغه یو څو کلم داسې تقریبا څو میاشتې تقریبا داسې یو پېښې وې نو بیا لږ لږ دې خاطر بیا دومره نه وې کله نا کله به نو څوک دغسې کنړ دې پندې خو کې دغسې کلم ناکه پېښه وسوهنو الله پاک دې زحمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې دغه
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسې. نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظر ته څرګند ک پوهان صاحب مسازای ز بیرته تاسو ته راګرځم دا خو زلزلې خو به له شک چې د غټول افتونه چې راځي دا زموږ او تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښې یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بحث مطرح دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار یا په ختیځو ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمي بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچه کم شوې ده، دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې د اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګوي؟ ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په وروستیو کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوي، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغسې په هرات کې به زلزله وشوله، مثلا اوس په کونړ کې دغسې کوم تړاو ستا د اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او که نه دا دواړه بېلابېل آفتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دغسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف آفتونه دي او مختلف طبیعي عوامل دي او یو د بل سره په رابطه کې دي. او اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دغه طبیعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کېږي، ولې د دې و دپاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یوه واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کېږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده. دا دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قات شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه ده یا دغه ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي. خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان صحرا او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او داسې لابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي. دا یعنی سطحې ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کښې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره مونږ ورته وایو، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ترسوبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخې د سل متره نه یا د یو سلو شل متره یا نهایتا تر 150 متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغسې اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسېدې ده تر پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان دی، خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتباد باندې دغه د ځمکې قشر، دا د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکراروم، دا چې دغه د دغو ترزونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیټ یا دغه د هند قاره دا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو تضیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي. او د هغې خوا نه د غرب د خوا نه د عربستان پلیټ ده چې هغه هم حرکت کې ده، په دې او هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده په اصطلاح په تضیق کې راوستلې، په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادېږي او باعث د
و کور ودان په هنسه محترم سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو تر اگرزم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینې سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي یعنې تر اوسه به هم ژوندی وي ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي تنفسي مجرای بند وي او د وجود نور وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای سي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصېدو ته د نور ټپونو رغېدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کوم مرسته باید ژر وکړي
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې د وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندي مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده دا موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي پوزه ده او خوله ده سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي چې تم جنې چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري
بله او دغه ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کومه وتا سو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځند روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات موثر دي دوه کولای شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته ډاډګرنه ورکاندي واړه زخمونه چې دي هغه ته دروي کاندي او هغه وتړي او یا دا کلو زخمونه مو شي حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلو کړي وو چې او په دوه سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستورو د لارې د پاکولو د سره کومک وکاندي دا دوه ډېر موثر دي مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دوه څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ شی هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي د دې نه زه خبر نه یم مګر داسې دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ پوهان صاحب مسازای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي اما نورو نړۍ کې یو ګورو تلفات دومره نه وي بیا هم کې دای سلامله همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی غربت زپلی دی مثلا ودانې سم نه جوړوي بلاخره اغا زلزله سیمی چی دی اغا مشخصه شوی دی چی دا افغانستان کمی سیمی زلزله لری خوستن ختیز که کنار چی بدخشان سر پول لری نورستان سر پول لری او هندوکوش غرون و لمنو تنگ دی دی دا همیشه زلزله خیزی سیمی دی مثلا دا غسی پکتیکا و دا غسی هرات و قندهار و دا غسی کوات خواهت دا کمی سیمی چی پرتی دی افغانستان لامل سده چی دیره مرگ جوبلا اوڑی پا افغانستان که مثلا دشپاگو در جو زلزلی دومره مرگ جوبلا پا یواو رزوارا ولی چی اتسا و ترزر پور کسان پی که مرسوی دی او دری زر نور تپیان دی ممکن سبا یا بلا ورز پور تلفاتش میر نور هم زیاد سی او لجیولوجیکی پلا وقت دا غسیمو که خلق کورون جوڑه ای او نادار او بیوزل دی نو اغا ارزان کورون سده ول جوڑ که چی دوی حد اقل دا غس زلزلو پا وران دی مقاوم وی
بله او دا خبره ده دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کښې هم کېږي ولې هلته تلفات بېخي محدود وي کله انساني تلفات خو بېخي لرې نه مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي د هغې علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولی دي مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کښې په پوهنتونونو کښې په دې ځای کښې د زلزلې په هتله باندې د زلزلې د خطر نه خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی ده دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی ده دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کښې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه د خوځښت د لحاظه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعالې دي هغه مشخصې شوي دي په هغو ځایو کښې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي باید هغه مواد په کښې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کښې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولی شي نو دا په انډونیزیا کښې افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي په جاپان کښې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي مګر هم تلفات یې مونږ او تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي هغه نو حقیقت علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړ شوی ده خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کښې په پوهنتونونو کښې په داسې عامه ځایونو کښې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي او د بلې خو نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هر رقمې چې زړه وغواړي باید هغه مواد هلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي د دغې منطقه کښې باید دغسې کورونه جوړ شي متاسفانه په افغانستان کښې دا کار نه ده شوی دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کښې کوم ځای ته پناه وسي کوم ځای کښې خپل ځان ځای په ځای کښې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي دا دا دلته بېخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي په افغانستان کښې دغه اخرو وختو کښې شروع شوی وه دا حالت شروع شوی وه چې د افغانستان فعالې سیمې سیزمیکي چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخصې شي تشخیص شي او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده قدر شوی چې دا وړاندوینه وکوي خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کښې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي کومه ساحه ډېره فعاله ده کومه ساحه کمه فعاله ده هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کښې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي بېخي چې هلته کلي جوړ شي ودانۍ جوړې شوي یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي نو هغه عامل یې همدغه ده چې دلته په افغانستان کښې یا د زمون په هواد کې خلک دې نه پیږي نه خبر دې دې نه بس ورځي کې چې زړه شو ورځي کې شته
بله
یو ځای پیدا کوي او کور دې جوړي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زړه په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندې زاده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان کورونه جوړی دي او کورونه دا خلک جوړی زه وایم چې خبر دا وی چې دلته لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي هغه د تیږو نه او تر تیږې هم شته دي لرګي شته دي زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي د دغه لرګو نه استفاده وکړي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دلې د پښتورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي لرګي او کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی د پټو نه جوړ شوی او رنګ شي په سوي باندې هغه تلفات به زیات وي نه دا چې دا د دې کور دولت مواد چیرې په یو کال کې دا ژوندۍ مو سره پیږي او هغه کې هغه مسترد کې بیا نورې په ځای باندې ارته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکولای شي چې دا خپل تر نه دی مشي په ځای کې سره کوم کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو خپل په څه ګوري چې د ژوند په پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک یو پوهنتون دی تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر وو د دې لپاره چې کوم کومو لپاره هیڅ اړتیا نشي د داخله د خاورو د کوټو لاندې شوی دی زګون لاندې شوی دی څو چې هغه راوځي دې په دې او د دوه چې دا غنجنه په خپل داخله د طالبانو
سلامت اوسئ پوهان صاحب ډېره مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو وکړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډېر دي نو اوریدونکو پوهان موسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لري چې لرګي واخلئ نو د خاټو لوټو له کور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړئ ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسؤنیت لري او دغه راز مرجوب له هم ډېره نه پیښوي کور ودان میلمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه نور وخت اجازه نه راکړي یو ځل بیا له خپلو میلمنو د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واورید
بدے کبو ما لال یو Nadai nadai o parazi.